افغانستان په وخت د ماخام شپږ بجې شوې. د افغان حکومت اجرایه رئیس یو ځل بیا خبرداری ورکوي چې نور په دولتي ادارو کې تعینات ورته د زغم وړ نه دي. په دې خبرونه کې په دې اړه اوریدلی شئ. قدرمنو اوریدونکو، د نن ورځې دا وروستۍ پښتو خبري مجله زه اجمل تورمان وړاندې کوم چې د تخنیک په چارو کې راسره عبیدالله عبیدی ملګرتیا کوي. نور راپورونه او موضوعات هم لرو، خو په سر کې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
سلګونه کسانو چې وایي افغان ځواکونو په بلخ ولسوالۍ کې ملکي وګړي وژلي دي، نن د بلخ جوزجان لویه لاره بنده کړه. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د ډي ان ا لومړنی لابراتوار نن د عدلي طب د ریاست په چوکاټ کې پرانستل شو. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د اسرایلو حکومت خپلو وګړو ته اجازه ورکړي چې د دینی مناسکو، بزنس او توریزم په مقصد سعودي عربستان ته ولاړ شي. بشپړ خبرونه. سلګونه کسانو چې ویلي افغان ځواکونو په بلخ ولایت کې ملکي وګړي وژلي دي، نن د بلخ جوزجان لویه لاره بنده کړه. معترضان ادعا کوي چې تیره شپه په بوکا نومي کلي کې د هوایي ځواک په بمبارۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل شول. د اعتراضونو یو تنظیمونکي خیبر امیری ازادۍ راډیو ته وویل د 209 شاهین قول اردویان حنیف رضایی په بلخ ولسوالۍ کې دا عملیات نه رد او نه تایید کړل او وی ویل کشفي ارګانونه په دې اړه څېړنې کوي. خو ښاغلي رضایی په عین حال کې د بلخ ولسوالۍ په علمخیل، المان او شور عرب سیمو کې عملیات تایید کړل او وی ویل چې په دې عملیاتو کې شپږ طالبان وژل شوي. د راپورونو له مخې د بلخ جوزجان لویه لاره اوس خلاصه شوې ده او د پیښې د قربانیانو د ښخولو مراسم هم ترسره شول. یو جګپوړی امریکایي چارواکی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پرمختګ په صورت کې به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان حکومت سره د معلوماتو د شریکولو لپاره کابل ته ولاړ شي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکات میلر پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې په دې اړه خبرې وکړې. ارک په یو بیان کې وایي په دې کتنه کې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن هم حاضر وو. بیان زیاتوي چې ولسمشر غنی له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې په ټول هیواد کې د اوربند د انفاس پر اړتیا ټینګار وکړ. طالبانو تر اوسه د اوربند لپاره د حکومت پرله پسې غوښتنې رد کړي دي او یوازې د تشدد د کمولو لپاره د چمتووالي خبره کوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایانو او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې له څو ورځو راهیسې روانې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د ډي ان ا لومړنی لابراتوار نن د عدلي طب د ریاست په چوکاټ کې پرانستل شو. د عامې روغتیا وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې نن سهار خبره شوه وایي دا لابراتوار ډیر مجهز او په پرمختللو وسایلو سنبال دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د دې لابراتوار جوړېدل د جرمي قضیو د مسلکي تخنیکی څېړنو لپاره مهم بولي او وایي د هیواد له عدلي او قضایي ادارو سره به د مجرمانو او بېګناه خلکو په پیژندنه کې مرسته وکړي. د روغتیا وزارت وایي چې ډي ان ا لابراتوار به له عدلي او قضایي ادارو سره د وګړو د شجرو او وراثت او د جرمي مواردو په پیژندنه کې مرسته وکړي. لازدای رادیو خبرونه اوري. متحد ایالات د کورونا په نوم د وژونکي ویروس له خپرېدو وروسته د چین په ووهان ښار کې د خپلې قونسلګرۍ کارکوونکي باسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه وویل چې د قونسلګرۍ کارکوونکي به راتلونکې اونۍ په یوه چارتر الوتکه کې متحدو ایالاتو ته انتقال شي. بیان زیاتوي نور امریکایي وګړي چې له خطر سره مخامخ دي هم لیږدوي، خو بیان په عین حال کې خبرداری ورکوي چې د اشخاصو د انتقال لپاره ظرفیت ښایي کم وي. د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د مړو په شمیر کې په تېرو 24 ساعتونو کې 15 تنه زیاتوالی راغلی او دا شمېره نن شپک 500 ته لوړه شو. په دې ترڅ کې د شپک 780 نویو مواردو راپور ورکړل شوی او ټوله شمیره 1915 ته لوړه شوې. د چین ولسمشر شي جین پینګ پرون د دې ناروغۍ د خپرېدو له کبله حالت خطرناک بل او ویل حکومت پر سفر او عمومي غونډو د محدودیتونو د لګولو لپاره اقدامات زیات کړي او ووهان ښار ته چې دا ویروس لومړی پکې وپیژندل شو اضافي طبي پرسنل او تجهیزات استولي دي. اسرائیل خپل وګړو ته اجازه ورکوي چې د دینی مناسکو، بزنس او توریزم په مقصد سعودي عربستان ته ولاړ شي. د اسرائیلو د کورنیو چارو وزارت په یو خبرپنه کې چې نن خبره شوه وایي اسرائیلی مسلمانان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره چې پخوا تر دې د حکومت ځانګړی جواز ورته پکار و سعودي عربستان ته تلای شي. دې اقدام ته د اسرائیلو او سعودي عربستان ترمنځ د خاموشو خو تودو اړیکو د نښې په سترګه کتل کیږي. له نوې پریکړې سره سم اسرائیلي یهودان هم کولای شي چې تر نهو ورځو اسرائیل ته د وبخي چې تر نهو ورځو پورې سعودي عربستان ته د تجارت په مقصد ولاړ شي، خو اسرائیلیان به سعودي عربستان ته د سفر لپاره ویزې ته اړتیا ولري. او د عراق پولیسو نن په پلازمینه بغداد او د هیواد په جنوب کې د مظاهراتیانو د تیتو پر کولو لپاره هوایي ډزې وکړې چې په ترڅ کې له معترضانو سره نښتې وشوې. پولیس او عیني شاهدان وایي د بغداد په تحریر چوک کې چې د مظاهرو اصلي مرکز دی څیرمه 12 معترضان د پولیسو په ډزو ټپیان شول. ویل کېږي معترضانو هم پولیس په تیګو وویشتل. له دې یوه ورځ مخکې په ناصریه ښار کې درې تنه معترضان له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول.
قدرمنو اوریدونکو له احمد تکلنا په منن سره اوس هم د افغانستان د څو لوی خارونو د هوا حالات چې ناجی ساپی وړاندوي نکړي ده.
د افغانستان د څو لوی خارونو د هوا د حالاتو وړاندوي نه
کابل د تودوخه لوړه درجه سلور ټټي شپک اسمان سایزه ویز هرات د تودوخې لوړه درجه 12 چټي یو اسمان وریز کندهار د تودوخې لوړه درجه 14 چټي دوا اسمان وریز او د باران اټکل مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 8 او چټي یو اسمان شین او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14 چټي منفي شپک اسمان شین.
قدر منوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته وکیاس. د افغان حکومت اجرایه رئیس یو ځل بیا خبرداري ورکړي چې نور په دولتي ادارو کې تعینات ورته د زغم وړ نه دي. عبدالله نن مازدیګر نا وخت خبریالان ته ویل په دولتي ادارو کې وروستي ټول تعینات د ملي وحدت حکومت له وکړې سرغړونه ده.
تعیناتی کې دری اواخر صورت گرفته امروز اعلان میکنم که اگر به این روش و رفتار ادامه بدن بیشتر از این تحمل نمیشن.
د اورزګان ولایت څخه خلکو د دې ادعا کوي چې وسلوال طالبان د ملکی خلکو زمکه خصبوي.
دغه اوس چې کوم خلک دی خو ته راغلي چې دلته گزاره کوي دغه خلک وزو ته بزګر خشتګر هیڅوک نه ورپرېږدي تر هغه وخته پورې چې هغه شده بین ولاړ شي.
په نړیوال موضوعات کې واورئ چې د سپینې ماڼۍ وکیلانو د امریکا په سنا جرګه کې د ډونالډ ټرمپ د استیزا د محاکمې دفاع پیل کړې ده. وکیلان ادعا کوي چې ښاغلی ټرمپ له اوکراین سره په معامله کې کوم غلط کار نه دی کړی. نور راپورونه هم شته، ملګرتیا هم وکړئ. او دا هم د خبرونه لومړی راپور. د افغان حکومت اجرایه رئیس یو ځل بیا خبرداري ورکوي چې نور په دولتي ادارو کې تعینات ورته د زغم وړ نه دي. عبدالله نن مازدیګر نا وخت خبریالان ته وویل په دولتي ادارو کې وروستي ټول تعینات د ملي وحدت حکومت له هوکړې سرغړونه ده. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغان حکومت اجرایی رئیس او د سولې او ثبات انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله ارګ ته خبرداری ورکړ چې په حکومت کې د خپل سر له مقرره یو لاس واخلي. عبدالله عبدالله د یک شنبه په ورځ په سپیدار ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل ملي وحدت حکومت د موافقتنامې په اساس د حکومت مشروعیت موجود دی، د پایلو تر اعلان پورې به پر ځای وي. ښاغلی عبدالله وویل په دې وروستیو کې چې تعینات سوي د ټاکنو وروستۍ پایلې نه دي اعلان سوي، نو نور د زغم وړ نه دي. هغه وایي په دې وروستیو کې چې کوم تعینات سوي دي، د اصل له رعایت پرته چې د ټاکنو وروستۍ پایلې تر اوسه معلومې نه دي یوه مسله، او بل خوا د ملي وحدت حکومت موافقتنامه پر ځای ده. نن اعلان کوم که همدا روش همداسې دوام پیدا کړي، نور نو د زغم وړ نه دی. موږ لازم اجرات او اقدامات د قانون او موافقتنامې د پلي کېدو او د نظام د ساتلو لپاره کوو، نور د تحمل وړ نه دی. ښاغلی عبدالله تور پورې کړل چې ارګ د موافقتنامې متن په پام کې نه نیسي او په خپل سر یو اړخیز عمل کوي چې په دې سره یې د ملي وحدت حکومت توافقنامه تر پښو لاندې کړې. عبدالله عبدالله سولې ته په اشارې سره وایي چې دوی له وړاندې شرط نه ږدي او د سولې په مذاکرو کې به د افغانستان د خلکو له منافعو دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور ریاست اوربان د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو شرط په توګه ایښی و. د عبدالله په خبره اوربان سل په سلو کې د افغانستان په ګټه ده او سوله به د ارګ په انحصار کې نه وي، بلکې د ټولو افغانانو غوښتنه ده. اجرایی رئیس دا هم وویل چې د سولې په خبرو کې د خپل مقام په اړه ډار نه لري، بلکې سولې ته لومړیتوب ورکوي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم غړي محمد محقق په دغه ناسته کې په اجرایی رئیس عبدالله عبدالله غږ وکړ چې د ملي وحدت حکومت 50% ونډې ته په کتو په تعیناتو لاس پورې کړي. که څه هم د افغانستان جمهور ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې ویلي و چې په حکومتي ادارو کې تعینات د ولسمشر له صلاحیتونو څخه دی، او تر هغې چې محمد اشرف غني ولسمشر وي نو له خپلو صلاحیتونو نه به استفاده وکړي. هڅه مو وکړه چې د عبدالله عبدالله د تازه څرګندونو په اړه د ارګ نظر واخلو، خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به وروسته نظر څرګند کړي.
قدرمنو اوریدونکو، په همدې موضوع را سره د سیاسي چارو پو ناصر شفیق د تلیفون په کرخه دی. ښاغلی شفیق، خراغ لاس پرونه ته
مننه.
شفیق صاحب، تاسو واوریدل د افغان حکومت اجرایی رئیس یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې نور په دولتي ادارو کې تعینات ورته د زغم وړ نه دي. عبدالله عبدالله نن مازدیګر ناوخته خبریالانو ته ویلي په دولتي ادارو کې روسي ټول تعینات د ملي وحدت حکومت له هوکړې سرغړونه ده. ستاسو نظر پرې اخلو، ستاسو نظر څه دی په دې اړه؟ آیا رښتیا هم کوم تعینات چې د ولسمشر لخوا په دې روسیو کې شوي دي دا د افغانستان د ملي حکومت د هوکړې څخه سرغړونه ده؟
زه په دې اندم چې رښتیا هم تر څو چې د ټاکنو وروستۍ او حتمی پایلې اعلان شوي نه وسی، دغه حکومت که څه هم د تیمم په توګه باندې شتون لري او بلکې لا د پخوانی باید اخلاقي ډول باندې هغه بنیادی کارونه نه ترسره کولی کوم چې یو منتخب ولسمشر ته پکار دي، ځکه دوی د ډېر پخوا نه په خپل لوی لاس باندې ټاکنې ځنډولې دي او دغه باوجود دوی بیا هم د پراخ واکمنۍ په توګه باندې د یو دروس منتخب ولسمشر په توګه باندې تعینات کړي. نو اصلا خو په کار ده چې دوی تر پخوا نه دغه مهم تعینات او یادا چې ډیر مهم اجرات نه کولې، او به چې کله ټاکنې ترسره شي نو د ټاکنو د وروستیو پایلونو د اعلان نه وروسته چې کله منتخب حکومت راځي دې منځ کې او د مقدماتي نتیجې په منځ کې بیا د دوی اخلاقي فرض جوړیږي چې هغه څه چې د یو منتخب ولسمشر حق دی.
بله ښاغلی شفیق،
یو نه مهم اجراءات ترسره کړي.
بله ښاغلی شفیق، خو د ولسمشر معنی وایي ښاغلی شفیق، ولسمشر معنی وایي چې د افغانستان ولسمشر ته د افغانستان اساسي قانون دا واک ورکړی دی چې تر کمې مودې پورې د ولسمشر وي، دی کولای شي چې تعینات وکړي، او که څه هم د افغانستان سترې محکمې دوی ته دا واک ورکړی دی چې د دوی وخت پوره شوی دی تر څو پورې چې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شوي نه وي، دی له خپلو ټولو واکونو څخه برخمن دی. نو آیا فکر نه کوئ چې تعینات هم د ولسمشر واک دی، او که دی تعینات کوي نو داسې کوم غیر قانوني کړنه به نه وي؟
که څه هم ما د ډاکټر صاحب عبدالله پوره څرګندونې نه دي اورېدلې، خو تر کومه چې زه د اساسي قانون نه مطالعه لرم، اساسي قانون په دې رابطه باندې یعنی وضاحت نه لري، سرګند یعنی تشریح نه لري، خو کله چې دا د بوند دغه حکومت د کابل معاهده په نتیجه کې رامنځته شوی دی، نو اجرایی رئیس د ولسمشر سره یو لازمه او نخته څوکۍ رامنځته شوی ده، تر څو پورې چې دغه حکومت په مجموع کې یعنی ختم شوی نه وسی او د هغې ځایناست نوی منتخب ولسمشر د حتمی نتیجې په نتیجه کې نه رامنځته شوی. زه فکر کوم چې ولسمشر غنی په ځان د ځان باندې د اجرایی رئیس څخه پرته د هغه په اعتماد کې اخیستلو څخه پرته نشي کولی چې هغه تعینات چې دیو منتخب یوازینی ولسمشر لپاره په کاري دادر صاحب غنی خو
یعنی ستاسو هدف دا دی چې ولسمشر
چې هغه د یوازې ولسمشر وسی،
یعنی ستاسو هدف دا دی چې ولسمشر که کم تعینات هم کوي او قانون دوی ته واک ورکړی دی نو د ملي یووالي حکومت د هوکړې پر بنسټ باید له اجرایی ریاست سره په همغږۍ یا مثلا په تفاهمو دغه تعینات وشي. بلې
بلې، ځکه کله چې د کابل معاهدې په نتیجه کې دوی د یو مشترک سیټاپ په توګه باندې رامنځته شوي دي، نو تر څو چې د دوی ځای ناست منتخب ولسمشر بل نه راغلی تر هغې پورې دوی په واک کې سره شریک دي. دا چې څنګه دوی تر منځه د کابل معاهدې یا د هغې نه وروسته د دوی ځاینا د دوی ناسو سره ویش کړی دی، دا ویش به تر اخره پورې مراد کېږي. ما وویل که څه هم د دوی اصلا واک د ډېر پخوانه د یو منتخب ولسمشر او د منتخب رئیس ځای په توګه باندې نو په کار چې ډېرې پراخه استعمال د واک کړی وی، خو بیا هم چې تر څو پورې موږ منتخب ولسمشر نه یې لاسته راوړی یعنی د ټاکنو د حتمي نتیجې منځ کې داسې یو ولسمشر نه یې راغلی چې هغه د افغانستان د خلکو یعنی ولسمشر وګڼی شي، نو فکر کوم چې اوس به د کابل د معاهدې په نتیجه کې دوی تر هغې وخته پورې یعنی یو بل په اعتماد کې ساتلو سره تعینات کوي او د یو د بل نه پرته دوی نشي کولی چې د حکومت مهم اجراءات او یا په ځانګړې توګه مهمې ټاکنې ترسره کړي.
مننه کوم. کورم ودان د سیاسي چارو پوه ناصر شفیق وو چې د موضوع په اړه یې څرګندونې کولې.
د ازادي راډیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
ورسوی بلی موضوع ته، د افغانستان دفاع وزارت وایي په هرات، غور او فراه کې د روانو پوځي عملیات په نتیجه کې نږدې اتیا کلی له وسلوالو نیول شوي دي. دغه وزارت په اوله شاوخوا 200 وسلوال طالبان چې په هغوی کې د دوی مهم قمندانان هم شامل دي په غور کې افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان په لویدیځ کې د هریرود د طوفان په نوم پوځي عملیات له څه کم یوې میاشتې راهیسې روان دي. د دغه وزارت په حواله په هرات، غور او فراه کې د دغو عملیاتو په نتیجه کې نږدې اتیا کلی له وسلوالو طالبانو نیول سوي دي. د دفاع وزارت مرستیال بیان فواد امان د یک شنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل
شپیت کلی د غور په شهرک ولسوالۍ او اتلس کلی د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو نیول شوي دي. دغه راز د فراه په شیپکو ولسوالۍ کې هم په لسګونه کلی د طالبانو له کنټروله ایستل شوي دي. طالبان په داسې وضعیت کې دي چې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت نشي کولی، له ملکیانو او د هغوی له کورونو د سپر په توګه کار اخلي.
دغه پلسګونو کلی د افغانستان په لویدیځ کې پر وسلوالو طالبانو د فشار تر زیاتېدو وروسته نیول کیږي. دا فشار په داسې حال کې زیات شوی چې په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې روانې دي. دا چې تر اوسه په دغو مذاکرو کې پر کومو چوکو موافقه شوې ده جزئیات نه دي خبرې شوي. زلمی خلیلزاد چې د سولې په خبرو کې د امریکایي هیات مشري کوي د روانو مذاکرو په اړه معلومات نه دي ورکړي. که څه هم د سولې مذاکرې روانې دي، په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې هم دواړه لوري پر یوه او بل د برلاسه کېدو هڅه کوي. وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو د موافقې یادونه کړې ده، هغه څه چې د حکومت له عکس العمل سره مخامخ شوی دی. جمهوري ریاست وایي چې د تاوتریخوالي کمیدل عملي اړخ نه لري. وسلوال طالبان دې له اوربند سره موافقه وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امن وویل شاوخوا 200 وسلوال طالبان افغان ځواکونو ته تسلیم سوي دي.
د غور ولایت د کومنج او تخدری څو کلی چې له دریو تر پنځو کلونو د طالبانو په کنټرول کې وو له هغوی نیول شوي دي. د دغه عملیاتو په نتیجه کې 200 وسلوال طالبان له خپلو سپکو او درنو وسلو سره افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي.
دفاع وزارت وایي دغه پوځي عملیات به تر هغو روان وي چې له وسلوالو طالبانو ټولې سیمې بیرته نیول سوي نه وي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند وایي د هریرود طوفان د پوځي عملیاتو په چوکاټ کې افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. دفاع وزارت وایي د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب لپاره دوی په ټول توان سره هڅې کړي او په دغو عملیاتو کې ورته زیان نه دی اوښتی. د افغانستان دفاع وزارت زیاتوي که څه هم دوی دغه پوځي عملیات په مستقلانه ډول کوي، خو په هوایي برخه کې ځینې وخت د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت هم ورسره همکاري کړې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبانو د ملکی خلکو زمکي غصب کړې دي. دوی وایي چې یاد زمکي د وسلوالو طالبانو مشران غصبوي او روسي د خپلو هغو ملګرو پر کورنۍ ویشي کوم چې افغان سرتیر ورسره د جنگړې پر مهال وژل شوي او یا هم ټپیان شوي. د خلکو د دواو پر بنسټ وسلوال طالبان دغه کار په مرکز سینکوټ او ولسوالیو کې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پرې په دې شریف الله شرافت له اورزګان ولایت څخه راپور لري.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو د خلکو سلګونه جریبه ځمکې په زور غصب کړې دي. دی وای طالبانو دغه کار د یاد ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې کوي. مکی بولا چې د گیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي دي او څلور کاله کېږي چې د ترینکوټ ښار ته راکړه سوی. ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو په دې پلمه باغونه او ځمکې ورڅخه غصب کړي چې ته ولې د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته کړه سوی. دی وایي د شلو او یا هم دیرش کلونو باغونه یې اوس د همدې له امله اوچت سوي چې وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې اوبه یې کړي او یا هم پالنه یې وکړي.
دوی دا سیستم جوړ کړی دی چې هغه وایي هغه د دوی سیستم خو د دوی د ځانه سره دی. هغه خو دوی هغه خپل راز نه ښکاره کوي، خو په یو نامه په بل نامه بزګر نه پرېږدي، هلته کښتګر نه پرېږدي. دغه اوس چې کوم خلک دې خواته راغلي دي دلته ګزاره کوي، د هغو خلکو مځکو ته بزګر کښتګر هیڅوک نه ور پرېږدي تر هغه وخته پورې چې هغه شده بین ولاړ شي.
د گیزاب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی رحیم الله هم ادعا لري او وایي نه یوازې دا چې وسلوال طالبان د خلکو ځمکې غصبوي، بلکې د ملکي خلکو کورونه هم په یو نوم او بل نوم په بمونه الوزوي او ظلمونه ورباندې کوي.
د چا مځکې ورکوي په اجاره، ظلمونه کوي. د چا کور په دغه د پورپټاوي، بیا وایي دا سړی د پلانې په حکومت کې دی، دی راځي دا کور ورپټاوي. یا مثال پر هغه مځکه زوت لګوي چې دغه مځکه به څوک په دې نه کار لري، نه بې کري، نه بې اوبه، نه بې روزي. هغه باره ول دوه درې میاشت په تیر شي هغه باغونه وشتي، کورونه کنډواله په طالبان غصب.
دا ادعاوې یوازې د گیزاب ولسوالۍ خلک نه کوي، بلکې د جهراوت ولسوالۍ خلک هم ورته ادعا لري. ملک بادار چې د جهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته له دې سره په خبرو کې ادعا وکړه چې وسلوال طالبانو دغه غصب د دې په ولسوالۍ کې له تیرو څو کلونو راهیسې شروع کړی دی. دی وایي وسلوال طالبان یا د غصب سوي ځمکې پنځه او یا هم لس جریبه د خپلو وژل سوو ملګرو کورنیو او یا هم معلولو ملګرو ته ورکوي.
قسم ځکه غصب کړی دی چې د طالبانو په علاقه کې بي اغال ته د طالبانو هغه چې ګور ډوړون مایوب شهید ته دوی په ساحه کې وي، هغه خلکو ته کورنیو ته هلته لس جریبه، اته جریبه، پنځه جریبه هغه کورنیو ته ورکړي دي، ورکوي. ځکه چې هغه ځان ته خپل املاک لري، خپل زراعت لري، خپل ځان ته خپل جلای او مجرات او ماموریت لري.
هڅه مو کړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو د ویان زبی الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي په دې اړه تر اوسه پورې ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي. مخکې بیا طالبانو دا شانې داوی رد کړې وې، خو د اورزګان ولایت مقام مسولین بیا د خلکو خبرې تاییدوي او وایي چې وسلوال طالبان له ملکي خلکو څخه په زور د دې ډوډۍ او نور څه اخلي او د ځانونو په وړاندې د سپار په توګه کاروي. د اورزګان د والي ویان د زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې وویل.
نو هغوی ته مو هم د هم اخطار ورکړی، هم وارننګ دی که چیرې حکومت هغه ځای ونیوي نو هغه خلکو سره قانوني چلند کېږي او د ځمکه بېرته نه ګرځول کېږي. یعنی که څوک شرعي او سند ونه لري، هیڅ امکان نه لري چې هغه ځمکه داغسي.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسولینو له قوله د اورزګان ولایت شاوخوا نوي سلنه خاوره له تیرو څلورو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده، خو د اورزګان د ولایتي ادارې مسولین او امنیتي مسولین بیا د ولایتي ادارې دا اداره دوي او وایي چې د اورزګان شاوخوا پنځه شپېته سلنه خاوره د دولت تر ولکې لاندې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس هم یو روغتیا موضوع. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د ډي ان اي د ازمایښت لومړی مرکز د کابل د عدلي طب په مرکز کې پرانیست. د افغانستان د امنیت روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د دغه مرکز د پرانیستلو پر مهال وویل وروسته له دې اړتیا نشته چې د جنایي جرمونو په ګډون په بیلابیلو مسایلو کې د جسد نمونه د هویت د تثبیت لپاره بهر ته ولیږل شي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
په افغانستان کې د ډي ان اي د ازمایښت د لومړی مرکز په پرانستو سره دغه هیواد د اجسادو د هویت د تشخیص او د جنیتیک اړوندو مسایلو کې یو مهم ګام واخیست. وروسته له دې به افغانستان په دې برخه کې د نورو هیوادونو مرستې ته اړ نه وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د کابل په عدلي طب کې د ډي ان اې د ازمایښت د مرکز د پرانستلو پر مهال وویل په دغه مرکز کې تجربه لرونکي متخصصین ګمارل شوي دي.
ایجاد و افتتاح اولین
په مدرنو تجهیزاتو د ډي ان اې د لومړني مرکز جوړول او پرانستل زموږ ویاړ دی، او بل ویاړ دا دی چې د افغان متخصصینو په فکر او لاسونو به کار وکړي.
په خاطر دې به افغان حکومت د اجسادو او یا د افرادو د هویت د تشخیص لپاره چې پرمختللو ازمایښتونو ته بي اړتیا درلوده له نورو هیوادونو نه مرسته غوښتله. په ورته وخت کې د افغانستان لویه څارنوالۍ د کابل د عدلي طب په مرکز کې د ډي ان اې د معایناتو د مرکز پرانستل د جرمونو د کمولو لپاره ګټور ګڼي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اوس ولس ولایتونو ته پرمختللي تجهیزات لیږل شوي او په دې وروستیو کې په دغه مرکزونو کې دیرش متخصصین هم استخدام شوي دي. ډي ان اې د نیو کلیک اسید یو ډول دی چې جینیتیکي دستورالعمل لري. دغه مالیکول د ژوندیو موجوداتو او ویروس د بیولوژیکي توسعې او کړنو لپاره کارول کیږي. یو مهم مورد چې ډي ان اې په پیژندلو کې نقش لري د جنایي وژنو څرنګوالی دی چې د مجرمانو او وژونکي او وژل شوي د پیژندنې په قضیو کې له قضایي ارګانونو سره مرسته کوي. خو اوس دا اندېښنه موجوده ده چې دغه بهیر به په افغانستان کې تر کومه حده په عادلانه او له نفوذ نه پرته عملي شي. دغه اندېښنې ته د افغانستان اجرایي رئیس هم اشاره وکړه او د نفوذ د مخنیوي په برخه کې د تدابیرو په نیولو او د عدلي طب د روغتون د ډاکټرانو پر امنیت ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې په دې مناسبت په جوړې غونډه کې وکړې.
مداخله د دې بخش از هیچ منبع از هیچ ارګان
که د دغه مرکز په کارونو کې هم مداخله وسي له دې نه هم د بایومیټریک کیسه جوړیږي. د دغه مرکز په کارونو کې باید د هیڅ منبع او ارګان مداخله نه وي. په دغه ځای کې به اداري فساد او اعمال نفوذ د ملت په حق جفاوي.
له دغو اندېښنو سره سره د عدلي طب د مرکز رئیس فریدالله رحیق وایي د دغه مرکز کارکوونکي به د عدالت او روڼتیا د تامینولو لپاره هڅې وکړي چې حق حقدار ته ورسیږي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو بهرنی موضوع. د سپین ماڼۍ وکیلانو د امریکا په سنا جرګه کې د ډونالډ ټرمپ د استیضا د محاکمې دفاع پیل کړې ده. وکیلان ادعا کوي چې ښاغلي ټرمپ له اوکراین سره په معامله کې کوم غلط کار نه دی کړی. دوی وایي د ډونالډ ټرمپ د راتلونکي په اړه باید رای ورکوونکي پرېکړه وکړي، نه کانګرس. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور اسدالله لودین وړاندې کوي.
د سپین ماڼۍ سلاحکار پټ سیپولن ویلي که سنا جرګه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ محکوم او له دندې لرې کړي، دا به په بشپړه توګه له واکه بې مسؤلیته ناوړه ګټه اخیستنه وي. ښاغلی سیپولون د سناتورانو یوې غونډې ته وویل ډیموکراتانو تاسو نه د داسې کار غوښتنه کړې چې د سنا په چارو کې سابقه نه لري. د امریکا د استازو جرګې چې ډیری غړي یې ډیموکراتان دي تیره میاشت ډونالډ ټرمپ استیضا کړ. د استیضا لاملونه هم دوه ښودل شوي چې له واکه ناوړه ګټه اخیستنه او د کانګرس د کار مخنیوی دی. د استازو جرګې له استیضا وروسته اوس په سنا جرګې پورې اړه لري چې د ټرمپ د استیضا محکمه مخته بوزي. د امریکا په تاریخ کې دا دریم ولسمشر دی چې د استیضا محکمه یې ترسره کیږي. پخوانیو دو هغو ته سنا براءت ورکړی دی. دا چې د امریکا سنا کې جمهوری غوښتونکي ډیر دي، دا په دې معنی ده چې د ولسمشر ټرمپ براءت هم نږدې یقیني دی. ډونالد ټرمپ دا رد کړی چې ګواکې د کوم غلط کار کړی وي او د استیزا بهیر شرمونکی بللی دی. د استازو جرګې د استیزا پلاوی په تیرو دریو ورځو کې خپله صورت دعوا وړاندې کړه. د دغې جرګې مشر څارنوال آدم شیف په خپل پرانیستونکي وینا کې وویل ټرمپ د امریکا ډیموکراسۍ ته احتمالي ګواښ رامنځته کړی و. د زیاته کړه د ټرمپ د لارښوونې یوازینی اصل دا دی چې لومړی خپل شخصي ګټې ورته مهمې دي بیا د امریکا. د ټرمپ وکیلانو پرون د دفاعي بهیر پیل کړ او تمه دا ده چې له یوې ورځنۍ دمې وروسته به دا بهیر دوه ورځې نور هم دوام وکړي.